دوستانو دا ازادي راډیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې بریالي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ او بشري حقونو د نقض په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پخواني ولسمشر حامد کرزي د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل اخلي. دوستانو، مخکې له دې هر څه پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فرشته جلال زید راوړي.
په مکرید مهمو خبرونو سر حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن اعتراضي لاریون وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی په پاکستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره سره وګوري. پوره خبر نو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوړ رتبه امریکایي پلاوی به نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به خبري ورسره وکړي. د امریکا د سفارت د چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا اول وار دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته او لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرستی هم کوي او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیسا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر لمشري تخمینه جنجوا سره شخېدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به چې د امریکا د دفاع وزارت د آسیا او پاسیفیک چارو مرستیال وزیر ډیوید هالوی پکې شامل دی، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. په دې اړه نور جزئیات په نورو خبرونو کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویې جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که روز جرگه را بخواهیم ولی باید که شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم
دیوه ایز دلوی جرگه در آغشتول و صلاحیت نلرم، خود افغانستان دیوه وگری پا توگه پیشنهاد کام زی چه ما چه چوار لسکالا دلتا حکومت کرده ده هغه تجربه پر اساس ده افغانستان حکومت تا ده مشوره ورکه ولی سمچی روی جرگه را و بولی. شاغلی کرزی ویل پا مهم مسئلو که لولس مشوره اخیستل بمرسته وکری او پا جرگه که ده وسلوالو طالبانو د ګډون یادونه هم کړې ده. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې له وسلوالو طالبانو د دغې سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي.
ولی کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولی هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تقریبا 2 کاله مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او لا هم واکمن یور باندې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه وکړه چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوستاغ نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشاوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سفارت د دوو کارکونکو د توقیف له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلي چې د ټیلرسن او چاوشاوغلو خبرې ډېرې مثبتې وې او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې د ستونزې د حل لپاره سره وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس حزب یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس حزب پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند مطبوعاتو یو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي رنسانس حزب د سیاسي شورا غړی شانایمی کریم چې د مرزا رحیم کوزوف په نوم هم پیژندل کیږي د تیرې دوشنبې په ورځ د یونان د پلازمینی آتن په هوایي ډګر کې نیول سوی دی. شانایمی کریم د پولند د پلازمینی وارسا څخه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه وه پکې د تهران پر لور روان و چې د یونان هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو نیولی دی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کونوي او ادم سخیف پرون د فیسبوک عملیاتي مشر شیرل ساندبرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې هغه اعلانونه به خپاره سي، خو کانوي وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤولان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر امکان د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره کړي. د کانوي په وینا د شیرل ساندبرګ د استخباراتو کمیټې غونډې ته چې د بندو دروازو شاته وسوه ډاډ ورکړ چې امریکایان به د هغې پروپاګندې په اړه چې شایي معلومات نه لري خبر سي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تفصیلي په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې بریالي وو، خو د فساد، بې عدالتۍ او بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې حکومت تر اوسه کامیاب شوی نه دی.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما میخواهیم که به این شکل در برابر فساد
پرده سربیره مو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د وسنیو ستونزو هوارې د یوې لوی جرګې په رابللو کې بوري.
لوی جرګه یک انانی ملي کشور موست، یک انانی تاریخی کشور موست.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی دی. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فیستیوال جوړ شوی، په اړه یې ریپورټ لرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل پیری. د پرونی په دوهم نمایي کې ازادي او د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ او کور کلم مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوي. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل که امنیتي بنسټونه د فساد له منځه وړلو کې ناکامیږي، نو دا مسله د افغان ولس د ناکامۍ معنی لري. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین بیا وایي د تجهیزاتو د کمبود له کبله دوی مجبور شوي چې ان ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یو یې پوره او بل یې لا نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنجشنبې په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتیو، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دي بریالي شوي.
شرط اول را که ما پورا کردیم و اینا فیصله کردند که
دوی لومړی شرط چی پورا کړی مو دی او دوی هم ومن را سره ودرید او را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ساسو شهمت او میړانه و. دویم شرط چې نړیوالې لري او ملت لري خلق لمونږ څخه کامیابی غواړي. مونږ دغه شرط پورا کولو لپاره په سم لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوی نو یو په هغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلې یو لمونږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېږو. ښاغلی اتمر همدار ازویل چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو ده او ضروري ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل، د تجهیزاتو کمبود، د محاربوي ظرفیت ټیټوالی، په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسېدنه، په چارو کې نه شفافیت د ښاغلي اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرې نږدي، خو وایي امنیتي ځواکونه هم خپل مسؤلیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري، خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد معین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډېر فرق لري، خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وی د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږاړ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د ډي ډي آر پروسې په نتیجه کې راټول شوی مخه کړو. له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای به وی په امنیتي بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمنځه تللی شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په امنیتي بنسټونو کې فساد او بې عدالتۍ نه یوازې د دغه ځواکونو باور ته زیان رسولی بلکې په امنیتي وضعیت هم بد اغېز کړی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد او بیا عدالتۍ په وړاندې مبارزه کې تر اوسه دوی نه دي کامیاب شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د وسنیو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې پر جوړېدلو ټینګار وکړ. د همدارنګه هغه څرګندونې هم چیلنج کړې چې وایي په افغانستان کې د مهال شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعالې دي. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکړ رپورټ.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لویه دودیزه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې دغه غوښتنه د یوه لیک له لارې د حکومت له مشرانو هم کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنکړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور ازمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لار وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم، خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړې دا کار دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ سره مخ یو. د افغان ملت څخه دې مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتل چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاته کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري، خو اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی، خو په خبره یې پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله یې کوي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وای د پخوانی ولسمشر نظر د یو افغان وګړي په توګه مشتر احترام وړ دی، او هر نظر چې مثبت او رغون کوي او په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاس وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې لویه دودیزه جرګه راغوښتل شوې او قانوني ځای یې هم خپل کړی. لویې جرګې د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړی، خو نور شکلونه یې هم رایج دي. چې یو دودیزه لویه جرګه ده. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
په کابل کې د ازادي راډیو بل خبريال یوسف خان زدران د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت نه پوښتنه کړې ده چې پوخانی ولسمشر حامد کرزی ولی په داسې مهال د لوی جرګې پر راغوښتو ټینګار کوي. خغلی سیرت وای
وګورئ، دلته د کرزی بعضې شخصي مصلحتونه دي، شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د همدغې لارې نه بیا حکومت دې ته واداره کړي چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د لارې سره تعدیلات راولي او خپل ځان بیا قدرت ته ورسوي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه دې موضوع ته لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت چې دی په افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنگ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري، د همدغې لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي، ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه له قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخښئ، د دوه دورونه وروسته کرزی بیا نشي کولی د قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغې لارې نه بیا غواړي چې اوس یو څه موضوعات، یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي تر څو ځان دپاره دې لاره هواره کړي.
سیرت صاحب، تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډیره آشنا یې، په دې برخه کې کار کوئ په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی دا غوښتنه مطرح کولی شي چې دلته یو نظام موجود وي، هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلابیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما دی د دې ټولو سره د داسې وي جرګې غوښتونکی شي؟
وګورئ، په قانوني لحاظ، په حقوقي لحاظ باندې کرزی من هسته افغانستان د تبې خپل غادي عامه مصلحت او نیو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعات مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتمان باید د باندې حتمی تطبیق شي، د نظر له حتمی ومنل شي، نه په چا باندې خپل. خو من هیڅ عادي افغان، من هیڅ یو پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي، خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټي ملت کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور نور نړۍ سره موږ روابط لرو، دغه ټول پکې خوندي. خو که چېرته په دې باندې د اوسنۍ کم هم پوهېږي چې کرزی د ځان دپاره یو څه غوښتل غواړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبرې دې ومني او کرزی دې هم په ټولو موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فعلا دپاره یو باندېنی سړی دی، من هیڅ یو مشاور کولی شي مشورې ورکړي ویمني، مشروط په دې شي دغه مشورې د دې شخصي ګټه نه بلکې ملي ګټه راونغړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یا دوی ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي، ستاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري که
ګوري د فعلي شرایطو کې؟ خو که دغسې نظریات موږ من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د ژبې نه، د کرزی د خوله نه، افغانستان یا د افغانستان وای اوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا پنځه خلک به سواد دي. فکر کوم دا په نظام باندې منفي تاثیرات لري. دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرون د حکومت د همدغه خلک شوه استفاده کوي او بته ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې راپاسيږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ونه مچا ترت باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
سمر سیرت د حقوقي چارو کارپو چې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو خبرو په اړه نظر څرګنده و. زموږ غږ لاسه دی راډیو ووري.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی څو په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا لومړی امریکایي لوړ پوړی هیئت دی چې پاکستان ته سفر کوي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او د دې نور جزئیات راوړي.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی سرپرست استازې هم د پدې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یوې مشرې الیزا کورټیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر تامینې جنجوا سره ولیدل. بلخوا دغه پلاوی چې د آسیا او پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي وو چې ویلز او کورټیس په د افغانستان د شپږ کلنې جګړې د ختمېدو په حل لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي د اګست پر 28 نیټه اعلان کړه، ویلي وو چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډېر کړي څو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي، خو ښاغلی ټرمپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول اقدام به وکړي. خو خبري اژانسونو ویلي په دغو اقداماتو کې چې بحث ورباندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې د اګست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویلز سفر وځنډوي. که څه هم پاکستان دا نه وویلي چې د نوموړي د سفر ځنډول د ولسمشر ټرمپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ټرمپ پر دغه خبره سخت انتقاد کړی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال الیس ویلز سفر تر یوه دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځنډول سوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر څلورمه یې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جی ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ډیره مننه فریبا ظاهر و چې د پاکستان تایید د امریکایي هیئت د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې اکثره هیوادونو د افغانستان د ځینو نورو وړاندیزونو په اړه هم ښې نښې ښودلې او منلې دي. یوسف خان زدرنګ د موضوع په اړه رپورټ لري.
د شانګهای همکاري په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد پنځو اړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اړه وایي
او البته ارتباط میگیره به
دی وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي، خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په وزره لومړی کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. له ډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. له دې اړخه چې چین او روسیه په راس کې قرار لري او ډېر وګړي یې تر پښو لاندې راوستلي دي. هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په پنځو برخو ویشلی او یوه برخه یې د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری په وینا د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغېز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.
تاسو مخه کله ساده راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنی صفه دولش پګ نبی اوریدل شي. جرمنی وای ایران اوس هم د توغندوی جوړول لپاره وسایل پیری. د بی اف ای په نوم د جرمنی ځای استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړه چې پر ایران د ځینو ټکنالوژیو پلورل اوس هم غیر قانوني دي. په دې اړه په مکی د ملالی بشیر نه تفصیل ده.
د جرمنی استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې ایران اوس هم هڅه کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي، که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګیدلي ځینې بندیزونه لرې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دغه لیک یا سند کې راغلی دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندوی د ټکنالوژي د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې لمخې لګیدلي بندیزونه د تاسو توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همدارا زیاتوي چې خبرداري د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل سوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري، خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ټرمپ شاید د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاتې سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغه ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړي، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین وستفالیا د 2014 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سیشن به په ورځ خبر کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت د 13 ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمه یا غیر مستقیمه د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه بابا جان شینوارم د لوګر ولایت د بلیالم نقطه سره اړیکه نیولی. زه غواړم چې خدای دې وکړي افغانستان کې دغه بیګونه مرګونه او دغه بیګونه یې د خدای زور همت وکړي او د افغانستان کې د خدای موږ سوله او ثبات راولي چې خپل ژوند او زندگی وکړو او خپل مکتبونه او خپل درسونه لا شو. الله دې موږ وطن کې سوله او امن راولي او دغه د خدای ملک نه ورکی کا او بس نورم وخت نه نیسم.
بلی السلام علیکم ګران یم د کندهار جړې ولسوالۍ د سنځري د کلی سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا خواهش دی چې پار بچیان کې دا کشران الکوانی که په نور پولیس کې دی دې زیات تر ژر راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه اخته کېږي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وام اوریده. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فیستیوال جوړ شو. په دې فیستیوال کې د بامیان د فلم د اکاډمۍ فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا وه چې د خپلې سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ سو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې 13 ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو. هر کله ډیر د خوښۍ وړ ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هر کله وکړي، خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي.
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې سول چې په پای کې د ورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیارزاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمي فلم درېیم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکې عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي:
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ، کلتور او ستونزې بیان کړو، رسنیزې کړو او تر ټولو یې ورسوو.
د بامیان ځایي چارواکي وایي هڅې کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان ښه معرفي کړي.
دوستانو، په بامیانو کې د فلم د یو ځایي فستیوال په اړه مو رپورټ اوریده. اوس هم وخت دوه بجې شوې، وبخې وخت څلور نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو پیښو سرټکو ته.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالې ټولنې دا شرط چې د ظلم او فساد پر ضد مبارزه د غلا او د بشري حقونو څخه د سرغړونې مخنیوی باید وسي تر اوسه نه دی پوره سوی. اتمر وویل نړیوالې ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواک سره د مرستو د دوام لپاره مشروط تعهد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی پاکستان ته تللی د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیالی الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست هم ده، او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو مشري لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشري تهمینه جنجوا سره کتلي او وروسته به د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې دغه ګوند پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند د مطبوعاتو یو مسول ویلي چې د دغه حزب د سیاسي شورا غړی شاه نعیمی کریم د تیرې دوشنبه په ورځ ذاتن په هوایي ډګر کې نیول سوی. د یونانی چارواکو ویلي چې هغه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غوښتنې پر اساس نیول سوی دی. او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې روان سیاسي کړکېچ ته حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزدق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وشوه.
دوستانو، فرشته جلال زی وچی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول. مننه ترې کوو. سم په مکړې څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لومړي سیمی فاینل کې نن شاهین اسماعی او سیمر غلبرز یو لبل سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ دویم پړاو ته لار موندن کې دوه نور لوبډلې میوند اتلان د سپین غر بازانو پر وړاندې سبا د لوبي میدان ته کوزيږي. د وروستیو دغو سیالیو ګټونکو لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو شپږم سیزن وروستي پړاو ته لار پیدا کوي. تیر کال د دې سیالیو اتل ولی د شاهین اسماعی لوبډلې ګټلې و. په کابل کې د کرکټ د روزنې یو معیاري اکاډمي پرانستل شو. دا اکاډمي چې د نثار احمد صافی په شخصي لګښت جوړ شوی یو له هغو شخصي اکاډمیو څخه ده چې د ښاغلي صافی په باور د امکاناتو او ظرفیت له کبله بساری ده. دا شخصي اکاډمي چې د احمد شاه بابا په مینه کې مخیت لري، په درویو وختونو کې د شاوخوا زرو لوبغاړو د ځایدو ظرفیت لري. نثار احمد صافی د پنځم به پورس ازادي راډیو ته ویل اراده لري چې د اکاډمۍ ترڅنګ د کرکټ یو معیاري لوبغاړی هم جوړ کړي. فیفا یا د فوټبال نړیوالې ادارې د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب وزنداوه. فیفا د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی دا پریکړه له دې امله کړې چې د پاکستان د فوټبال په فدراسیون کې ګڼې نورې ادارې لاسوهنه کوي. د دې پریکړې سره د پاکستان د فوټبال فدراسیون ټول حقونه اخیستل کیږي، تر څنګ یې نه د فدراسیون او نه یې هم د فدراسیون اړوند کلبونو کوم لوبغاړی په سیالیو کې ګډون کولی شي. فیفا ټینګار کړی چې د پاکستان غړیتوب هغه وخت په ځای کیږي تر څو د فوټبال فدراسیون په بشپړ ډول خپلواک شي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وسم مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځنګړی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته ریپورت راغلو. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې دواړو هیوادونو استازي له یو بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوی کړکیچ د هواري کار وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات دروري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو ځنګړی پروګرام له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چار وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 40 دقیقې داسې مهال خبرې کړي چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړپړې سوي دي. په دې خبرو کې سربیر پر دې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګرۍ د کارکوونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومته یې غوښتي چې پر دغو کارکوونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترک کون کې څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکی چارواکو توضیحات نه دي ورکړي چې دغه کسان ولې نیولې دي. ترکی چارواکي وایي د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو د اکتوبر پر 14مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولي او ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی ښاغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغې دندې لرې او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیې رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیې چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش طریقې غوره کړی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مندي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه وخت مرستیال صدراعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکوونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې دغه لانجه دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي دغه لانجه د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اورګونکو سلامونه مې ومني.
چراغ لوش د دروازې خلې ته نه وته پاویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه نو تپه تیاره وه، د څه چونو خلاصې وو.
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن امدا موضوع تیرو لازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو، په ما خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر ښه وي. معمولا هغو کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپلو شتو په مقابل کې بې پروا وي. خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي، ټول قیمتي شیان له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې اغلا کول نوې او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوې کیږي. نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا پخوانی جرمي عمل دی. کلیوی خواه دیدغو غلاو پا دوام که دغلو چلکی زور او دی حکومت نپاملر نلوی لامل گرنلیشو، نولبلی خواه ده کورنه بیتیاتی او لخپلوشتو سر صدهی چلند هم غط لامل دی. چی کورونو تا وقت نوقت اغلوردی مال پیسی او سرزار ورنه بری. پا پایل که پدیکلا ده چوتانو خبری آورو.
د کور ساين کې د منګم سایه وو د غوی د لور کوژده وو دوی کابل ته راغلی ول یو پلار په کور کې وو او یم د غزوی وو د ته خود غلط معلومه چې پلار په کوم وخت کې کور کې یو کوم وخت کې نه نو هغه د نامزاتې بکس چې د لور ته کالی را وړي وو خو سرګنې دایم په یو کوټه کې کېده اته تر دې چې دغه بکس کلی په بل بکس کې په یو مرتبان کې کې وو هغه د غیزی نه راخلې د بکس په خلاص کړی په هغه کې د جلې طلا و پیسې وې ښه کالي چې دې ته کړي ول کوژده کې د کوژدې لپاره هغه هم تینه اخیستي وو او په قرآن شریف کې $2000 کې وو د قرآن شریف په مینځ کې هغه هم ځان سره وړي وو.
سرو لکه روپی خسره کم از کم شپیته تولی ترو دیدی خپل دو کور لکه یو سپنگیر پلاری واجیو هغه چراغ لای گوری چې ویسو کور کې نشته په یو تا کې ولې څه چل ده نو مونږ په یو تا کې وچه ټولار سي مونږ یو دوی بیا تب تلاش کو پولیس خو دې خو خو اس کوم مغه نه کېدا بل سره ده ځکه زونګر صورته معلوم چې په دغه وخت کې مونږ نه یو خو دې تور شپې غل چانی وله غلې سو کوم نشنی وله.
چراغ لوش د دروازې خلې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه برقونم نه وو تپه تیاره وه د څه چې وو نه وو خلاص شوي وو حتی طلاګانې بکسونه. آیا دې غلطه څنګه معلوم دی چې په کوم بکس کې د ښځې پیسې شته؟ نو دغسې بدبختي دي اوس اکثر غلاګانې په دغه وخت کېږي چې ټول پوهېږي که نه چې دغه څوک نشته. ښه څوک څه پوه شو د باندې غل څو بجې محفل ته تلی یم څو بجې بېرته راځم. یو شی چې کور ته راوړي په ډېرو مشکلاتو باندې هغه بیا چې راځي بیا هغه وري کې په مفته کې وري کې نو ولې دا خو ډېره سخته ده.
کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چاته کیسې کوي په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي. د ننګرهار اوسېدونکی توریالی وایي چې ځینې مېرمنې خپل مال نشي ساتلی. پاک له داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی. بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځبرولو هڅې کوي.
ښځې خپل خوارخوندګانو ته ډېرې کیسې کوي چې ولا مېړه مې دوبۍ نه راغی ما ته دا شی راوړو دا شی راوړو کوتۍ را ته راوړې دغه کرای را ته راوړې ده د خاطر چې خپل ځان داسې لکه جیګ معرفي کوي خوارخونده ته دا هم باعث د دې کېږي چې د ده شاعر ورک شي. یا مثلا بعضې سړي لږ څه لافې وهي دا هم باعث د دې کېږي چې د ده کور ته راشي غلاوې وکړي یا لاره یې ونیسي هغه موټرو نه واخلي که نه. که خویندې وي یا ورونه وي باید خپل خوارخوندګانو سره که نارینه وي خپل ورونو سره خپل ماحول سره چا ته باید ونووي. نو کله چې زه وایم چې والا ما سره $5000 دی جیب کې مې دي ما تعقیبوي هم فزیکي د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه هم رانه اخلي یا دا چې مثلا زما په کور اوړي.
د کابل اوسېدونکی امین وایي چې هر څوک کار څه لري کله وي یا هم ډېر خپلې دي بل چاته یې کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي. ښه به دا وي چې خپله هستي او دارایي له ځان سره وساتي که نورو ته پامه اصطلاح نمایشته کیږدي نو ارومرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غله پې واوړي.
یو څه دی اغوستي یو چاته مخته کړ ټول خلک ځان ته راپام کې دا غه نه خبره دار چې یو څه دی یو قیمتي دا غه دي ستاسو خپل شخصي استعمال لپاره دی هغه هر څه کدي په هغه کم وخت کې چې ستاسو ضرورت دی په هغه صحیح وخت باندې په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړئ چې وخت نه دی دا غه چاته شو کول او چاته خودل بیزه
اوس نو څه کول پکار دی چې پیسې ګاڼې او نور قیمتي شیان مو له غلو څخه پامن کې وي. د کابل اوسېدونکی جمیل چې خپله هم کور اغلو وهلی و په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي ولو که یو غم ته ځي هم خیر د بی کې د ورسره واچوي هلته څوک تلاشي کوي نه ورسره دې وي. غلا چې کېږي په هر ځای کې ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي ځکه هغوی نه پېژني هغه څوک دي هلته څو نفره دي څنګه اوسېږي. اکثره چې غلا کېږي د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کېږي ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د هغه کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري. کله چې موږ پاکستان ته لاړو تباور وکړ یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره یې هم درلودله نو زمونږ کلیوال ته ویل وه زه پیسې دموم کله چې دم په واچو ما نو ان شاء الله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کیږي دا نو هغه بیچاره ساده استخبل کړه ته غږ وکوال راوړ پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپ په پې شروع ک بس به ته ورکړل او دا به اوس نه خلاصو سهار منظم چې وکړه خیر خلاصوي به تاسو ګوري څومره زیات شوی دوی ښه هغه ته صندوق ته به ویول سړی لاړ پس دې سړی ته چورتل دوه حالات دې موږ سره ټګی نه وکړي وخه ته راوخل دا پیسې هغه چلاړ راوخل ټول کاغذونه ول ازمن ورته لوره کپلاره وسوس کیسه مکه چاته شرم ده وانه په دې کیسه کول ز خپل د زړه درد وباسه خواله دا چې ځان وساتو هر څوک چې پیسې لري که دنیا لري که دولت لري کار څه لري کوشش دی وکړي چې نخدي و نه ساتي او یو جنس یو په چی باندې مصرف کړي رحمان بابا ول وخت یې او بیرته نجاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چاره ژوند کړي په ژړه
وای پتلل وبوبسی بیل اخستل ګټه نه لري د کندهار اوسنکه اجمل هم په دې ټینګار کوي چې خپل مال پام کول لغ لاسخه د مخنیوي غوړه لار ده
یو ازنی وس د هل لار چې د خپل مال ساتل وس پکار دي هغه یو متل دی وای خپل مال وساته همسایه خل منیسا مال چې سوه خورک سی بیا په خپل باندې مشکی پر همسایه باندې مشکی پر بل چا باندې مشکی ته خپل مال ولې نه ساتي وظیفه ته ځي خصوصا په کابل کې شزه وظیفه لري او خاوند وظیفه لري باید د خپل کور دایسه وساتي چې دغه دراتلو امکان نه مثال دروازه شغاټه کې خجیږي دیوالونه غټي حتی چپل کې لا څوک نه پریږدي عملی اندروی نه اندی مجبور خلک دي جمعه ته ولاړم او داس نکاوي کوښ مې رسل بول وځلاوي سمخ شمه او داس اگه کورتی را سخه وڑی و تا بایی خبر ده چی ده جماعت سخه یه وڑی اگه ده خدای پاک کور دی ده بنده ده کور خدای سی وڑی پس پین آورازی وڑی
ده کور قلف اول اگه هم پا داسی حالات که چه قیمتی شین پکیوی مناسب کار ندهی زکر دیره کورونه ده داسی کسانو لخوا اغلا شوی چی ده کور ده خوان پاک لپورا معلومات لری چه څه وخت چیرې چی د ورداګو اوسیدونکي جمیله د ځان پاک وایي
زیاتره په کور کې خو بیا هم کله ناکله انسان د ملای ژوندی وي چې ضرورت وي یو یا دوه کسه اتمن زه په کور کې پرېږدم خپلوانو نه زه مرسته غواړم کله مې مور راغواړم چې کور ته پاتې شي او کله مې خواښي راغواړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي کور همداسې خو شي هېڅ وخت نه پرېږدو ګوري چې دوی ټول ولاړل که پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بېغمه نه ورځي خپل شی ټول وړي تې په خپل زړه باندې په ارامه او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرات نشي کولی چې کور ته ورشي مثلا مور مې په هغه وخت کې را سره ولاړه شي یا خواښې مې را سره ولاړه شي ضرورت وي خدای مه کې مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپله طلا او ډېر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنیو چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه نوموړي وویل
پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي په دې وروستیو کې د یوې هفتې په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بېلابېل جرمونه یې کړي وه په دې جرمونو کې غلا هم شامله وه موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیسو سره همکار واوسي کله چې په خپله سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیسو سره شریک کړي د دوی دا کار د لویو جرمونو مخنیوی چې د کورونو غلا هم پکې راځي کوای شي
قدر من اوتن کو په خبرونه کې روحانه شپه چې کچيري په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کې سي هر ځای او هر وخت مونږ کړو نو تر ډیره کې دل شي چې د غلا مخنیوي وکړو دا وانه نه نه د کور کې خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مو مال او ملګری
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د ماشومانو پاقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکي تیر کوي لبد مرغ باید وایو چې په افغانستان کې ډیر ځله لیدل شوی چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی نن له موږ سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سرغړونو د برسي عامر عبدالواحد سیرت دی نوموړی د بچبازي پاک خبري کوي سیرت صاحب مهرباني
بچه بازی خپل هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼا نه او دید نه د یو مردود ناشایسته عمل دی. په دې اکله الله ذوالجلال سورت نمل 55 آیت کې او په سورت اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچه بازی او یا عمل د بچه بازی چې مفزی بالاخره نور عوامل تکیه لکه هغه جنسی تیر و نور، الله په دغه آیت کې د سورۃ لوط قوم ته اشاره ده چې هغوی با وجود دی چې ودونه د لود نجونې وي ولی دوی هغوی سره د واده و رغبت او یا د نور رغبت نه بالاخره په تیره په هلکانو کا د دې د اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام کې دغه عمل مردود دی روانه دی جواز نه لري ځکه داسې لکه زنا و سرقت و هغه باندې حدود نه لري ولی علما په دې نظر باندې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په دغه عمل تباسونو بنان دا عمل یو شنی مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی ته چې بچه بازی موضوع شی ده اصلا خپل دغه عمل د بچه بازی هغه څوک چې کوي هغه خود طبعا ناوړه ناروا عمل دی خو صرف د خلک چې په نامه د بچه بازی یادی دی باندې څو عوامل نور تر سره کوي لکه د ځان لمسول یا ولک ساتی خواهسته لک ځان پیچا پیکی اصطلاح عامه باندې کنه دا او د سیملمانه کراسی د تخ کالی و راغستل او دای خ په فیشن کې چې ترغو پوره هغه خوراکه باب ملمنو ته راوړي د بچه بازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې همسته او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا یغه نو تقاضا کوي که دسی او څوک راولې زموږ محفل دی خوشی ته نو د پیسو ژمنم تر کې بهره کشی دی الک نه کوي پیسې د سړی ځان ته اخلي خصلا وسته چې خرڅوي باندې نو دغه مختلف عوامل دی چې دین هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه او خصوصیتونه دی خلکو متفاوت دی په یو ځای کې یو رقم دی نه بهره کشی کوي دی بل ځای نه بل رقم کوي چون دا یو قربانی کست دی د تشهیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی یو سړی خو ګناه پټه کوي په دې باندې لذت وړل په دې باندې ځان شهرت رسول بالاخره دا تشهیرول چې ولا دا مثال هر عمل دی نه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي نو بنان د بچه بازی عوامل دغه دی چې په مختلفو ډولونو باندې د قربانی د مجنی علیه نه استفاده خلک
بله دغه قربانی پروانی له څومره ځپل کیږي
کله دغه کس متشیر سی په جامعه کې خلک یو پیزنی وی ګوري دای ډیر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي هغه کسان چې قوی دي هغه کسان چې خدا ناترس دي دیده دیگه زوف نه مختلف استفاده یاده پی غوه که بیا نپویی چی کلا بیا غرد سی پوسی بیاده دیر دی حقارت زون که حتی دیر دیسی کلا پیکسوی دی چی اخپلو کورونو تنجی سر اخپلی کلی تنجی زی کل تاگه مشهور سوی دی اگه کلی تاتو بای پل ملک پریدی بل یو چیر تزیال تا مسکن کن زین که گی آل تا اخپل زون تی ری ولی اخپل تاتو بی تا دی شرم دی واجه نه او دی حیا دی واجه نه نسید للک
پا قانونی لحاظ کمتن نستا چی دا غسی کسانو تا جزا ورکل سی من اسیل دا دول کارونو سخه
با تاسف سر بایدو ایو چې په افغانستان کې د قانون جزا د څه کم ماده نسته د همدې وجې نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي د دې نه سو استفاده کوي که چیرته مونږ قانون درلودی او یا زمونږ محاکم په 113 ماده کې چې هغلته ذکر کړي چې د پیشاني ترشي نه نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی 45 ماده چې صلاحیت د قاضي دی که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او زمونږ د وزارت عدلیې نه او د ولسي جرګې نه دا تقاضا ده چې په دې رابطه باندې دوی یو قانون توشیح کړي او خلک مجازات سي هغه مافیا او کړۍ چې زور لري زر لري او قانون هم نسته ده او فساد اول باعث د فساد هم دغه خپل فساد دی چې په مختلفو ادارو کې فساد رخنه کړې ده نو دغه علت کېږي چې فساد جلو د قانون نیسي که چیرته دغه فساد نه وای او دلته حاکمیت ولی او قانون وای ما در طول چه یو سلو درسه ماده ولو که قانون که هم نیی دستی دوسیه جاسه چه آقا زمونگا محترم قضات پیغه با نسینات که یو سلو درسه ماده بانده نو متاسفانه چون فساد قوی دی پا جامعه بانده حاکم دی برلاس دی زیرب تا مراجع تا ام دقا کس پیسی ور که دیگوی دی خوشحاله و لخاطر یوشپا و دوشبی ور سرده لک پری خودل کیگی نو بینان ده موضوع دی عدلی و قضایی دی کشفی و ارگانونو نه بررسی کیږي نه په همدې وجه باندې مافیا ته جرات ورکړل سوی دی چې تر هغو په غټه پیمانه باندې دغه نشانی عمل رایج دی په افغانستان کې. مونږ تقاضا او خواهش دادی چې باید دغه کشفي ارګانونه په دې کې مکلف دي طبق ماده 134 ماده په اساس باندې چې هر نوع جرم کشف د دوی مسؤلیت دی. دوی دغه جرم کشف کی اړوند سراندوالۍ ته وړاندې کی سراندوالۍ ماده 134 باندې عاملین دی دی د مجازات مطالبه وکړي چې تر هغو پورې د وړو ماشومانو نه چې د دوی هغه د ضعف د نقطې نه دغه مافیا کړی سو استفاده کی سترغو د دې جلا ونیول سي دغه ناوړه مرض په دې جامعه کې شروع نسی لمنځه یولر سي او خاتمه پېږدي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي؟
په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سر تا سر د ټولو افغانستان کې خپل مسولیت په اساس باندې چې دا یو ناوړه عمل و زموږ کمیسیون ته د برابطه شکایتونه راغلي ول خپل هڅې پیل کړلې عوامل پیدا کړ په سر افغانستان انسان کې سفرونه وکړل په مختلف جامو کې سره وګرځیدل حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم خلک په کم سنونو کې د دې بچبازی عمل کوي او څوک چې د عمل ته حسوي د په کم سنونو کې دي په دې رابطه اقدامات او تکلیف وګاله مستند سازی پیدا کړل او لاندیزونه دولت ته وکړل چې باید د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي. امیدوار دي چې ترغو د کود ولسی جرګې نه پاسي او جمهوری ریاست نه دا توشی سی په رسمي جریده کې دا نشر سی ترغو پر د دین وړي عمل چې لګری زموږ په ملک کې وسی.
تاسو په نظر کورنۍ ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسی؟ دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان دي د امر ډوډۍ پیدا کولو په خاطر نو دلته ډیر خلک داسې دي چې د ماشوم اول ترغیب او تشویق سره زده سی او کار دی داد او هاغه دی بلاخره خو پیسې خو غور کول چې دی عمل ته هغه کیږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هاغه کورونه چې د مور او پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي بلاخره دغه الک چې د 1500 تر 1300 پورې عمر دی دغه د خپل کور د ځوان نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول دی یو ماشوم لپاره دی هغه مور او پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیر کړی بلاخره دی د دې کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري. وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د دې خلکو شناسایی وسي په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محل بدل سوی دی زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید د ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کړي تر هغو پورې دغه ماشومان د کورونو نه ونوځي.
ډېر مننه. خیر
اوسه. تشکر.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
Thank you. خیال مارغ میں بیا پڑکی گی پکی دخیال مارغ میں